په د خبري پروګرام کې وړاندې اوري چې پاکستاني چارواکو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استاذي زلمی خلیل زاد ته ډاډ ورکړی چې دوی په افغانستان کې د طالبانو سره د خبرو لارې سولې ته رسیدو ملاتړ وکړي. د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې روسیه په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون عملي کېدو ته ستنه نشي، دوی به هم خپل ټول هغه تعهدات وځنډوي چې د دې تړون له مخې ورته ژمن دي. نور مهم مسایل هم لرو، دا هم اوري چې د افغانستان چارواکي وایي هیله ده چې د پاکستان د ویزو ستونزه ډېره ژر حل شي. دا رپورټ به په دویمه نیمه کې خپور کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. لمړی د خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استاذي زلمی خلیل زاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د قوماندانۍ لپاره نومول شوی امریکایي جنرال کینیت مکنزی وایي د افغانستان جګړه په ټپه ولاړ حالت کې ده. او د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې روسیه په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون ته ستنه نشي، دوی به هم خپل ټول تعهدات وځنډوي. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استاذي زلمی خلیل زاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په شمول له پاکستانی چارواکو سره کتلې دي. د ښاغلي خلیل زاد د دې لیدنو په اړه ډېر جزئیات نه دي خبر شوی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استاذي ته ډاډ ورکړ چې دوی به په افغانستان کې د خبرو له لارې یو جوړجاړي ته رسیدو کلک ملاتړ وکړي. بل خو د پاکستان د پوځ ویاند جنرال آصف غفور پرون بهرنیو خبریالانو ته وویل پر افغان طالبانو د پاکستان اغیز هومره نه دی چې ویل کیږي. نوموړي ویلي دوی له افغان طالبانو په تکرار غوښتي چې د سولې خبرو ته کینی. ښاغلي غفور د طالب مشر ملا عبدالغني برادر په شمول د یو شمیر طالب بندیانو خوشي کول د سولې له بهیر سره د خپل هیواد د هڅو برخه بللې ده. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د قوماندانۍ لپاره نومول شوی امریکایي جنرال کینیت مکنزی وایي د افغانستان جګړه په ټپه ولاړ حالت کې ده او په دغه هیواد کې د افغان ځواکونو زیاته مرګ ژوبله د زغملو نه ده. جنرال مکنزی دغه څرګندونې د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو په کمیټه کې وکړې او سناتورانو ته یې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د چټک ایستلو او یا د ستراتیژۍ بدلولو په اړه ګواښ ورکړ. نوموړي وویل که موږ اوس په چټکۍ له افغانستان ووزو، زه باور نه لرم چې افغان ځواکونه به په یوازې ځان د خپل هیواد بریالۍ دفاع وکړی شي. جنرال مکنزی د افغان ځواکونو په اړه وویل د دوی تلفات ډیر زیات دي، دوی ډیره سخته جګړه کوي خو تلفات یې تر هغې نشي کمیدلی څو چې موږ دا ستونزه نه وي سمه کړي. نوموړي زیاته کړه د امریکا متحده ایالات باید له افغان ځواکونو سره کار وکړي څو د هغوی د استخدام، روزنې او عملیاتو چاره بهتره شي. د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او په دې هیواد کې د سولې په روانو هڅو بحث کوي. ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په مشرۍ یو پلاوی هم په دغې غونډه کې برخه واخلي. همدارنګه په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په دې غونډه کې ګډون لري. دا مهال د ناټو غړي او متحدان په افغانستان کې د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې تر 1500 زرو زیات سرتیری لري چې افغان ځواکونو ته روزنه، سلام مشوره او ملاتړ برابروي. په بروسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د افغانستان په اړه په یو تفصیلي بحث پای ته رسیږي. د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې روسیه په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون عملي کېدو ته ستنه نشي، دوی به هم خپل ټول هغه تعهدات وځنډوي چې د دغه تړون له مخې ورته ژمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دا اعلان د سې‌شنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د تړون د غړو هیوادونو په غونډه کې وکړ. په دې غونډه کې د ناټو متحدانو د امریکا د دې تورونو کلک ملاتړ وکړ چې وایي روسیې د 1900 میلادي کال د اټومي وسلو له تړون څخه سرغړاوی کړی. د منځني واټن د اټومي وسلو تړون روسیا او امریکا دواړه د داسې کروز یا لري واټن ویشتونکو توغندیو له لرلو، تولیدولو یا ځای پر ځای کولو منع کوي چې له 500 څخه تر 15000 کیلومتر پورې واټن ویشتلی شي. په داسې حال کې چې د ماسکو او لویدیز ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په اکتوبر کې وویل دا به د اټومي وسلو د کنټرول له دړي تړون څخه ووځي. نوموړي ویلي روسیې د توغندیو د نوي سیستم په تولید له دې تړون څخه سرغړاوی کړی. روسیې د خپلو نواتور نه هیم اوسو نویش په نوم د دې کروس توغندیو په اړه ډیر سندي ویلي، خدای رد کړي چې ګوندې د دې توغندیو تولید د واشنگتن او موسکو ترمنځ د سړې جګړې د مهال له تړونه سرغړاوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی یو ځل بیا د هرمز تنګي د بندولو خبرداری ورکړ. ل دې تنګي څخه د نړۍ تقریبا دریمه برخه هغه تیل تیریږي چې د سمندر له لارې انتقالیږي. د ایران دولتي ټلویزیون پرون د ولسمشر حسن روحانی له قوله وویل که کومه ورځ امریکا پریکړه وکړه چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، له فارس خلیج څخه به هیڅ تیل صادر نشي. حسن روحانی همدارنګ ژمنه کړې چې د امریکا متحده ایالات به د ایران د خامو تیلو د صادراتو مخه ونه نیسي. هغه مهال چې ولسمشر ټرمپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه امریکا وویستله او خبرداری ورکړ چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه به ونیسي، د ایران ولسمشر په ورته توګه د هرمز تنګي د بندولو ګواښ هم کړی وو. او وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو په د لاتین امریکا په دې هیواد کې د پراخیدونکو اقتصادي بحران په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره موسکو ته رسیدلې. کرملین وایي دواړه ولسمشران به د چهارشنبې په ورځ په موسکو کې په خپل لیدنه کې له وینزویلا سره په مالی مرسته بحث وکړي. د ولسمشر پوتین یو همکار یوری یوشاکوف خبریالانو ته ویلي دواړه مشران به د تیلو او ګازو د پراختیا په برخه کې هم په همکارۍ خبرې وکړي. ازادي رادیو نامو خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی که چیر روسیا په دوه میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون عملي کېدو ته ستنه نشي، دوی به هم خپل ټول تعهدات وځنډوي چې د تړون له مخې ورته ژمن دي.
We would welcome
که روسیا خپل لوري او نظر بدل کړي، موږ به هرکلی وکړو. خپل پروګرام له منځه یوسي او د منځني واټن د اټومي وسلو د مخنیوي د تړون اصول مراعت.
خو په کورنۍ موضوع کې لومړی دا اوري چې پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې دوی به په افغانستان کې د سولې د خبرو تدریسېدو ملاتړ وکړي. او په غزنی ولایت کې د منظور پښتین سره خولۍ اوس ښه بازار لري.
د منظور خولۍ مې سر کړې ده، په دې خاطر مې سر کړې ده چې وطن تولید ده او دا اوس ډېر رواج ده زموږ په وطن کې، په دې خاطر باندې شوقي مې سر کړې ده.
په دوی منی مای کې به هم ځینې راپورونه خپاره کړو او هم به د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه واورئ. رازو لومړی مطلب ته، پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې دوی به په افغانستان کې د طالبانو سره د خبرو له لارې سولې ته د رسیدو ملاتړ وکړي. خلیلزاد د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره کتلي. اخوا پاکستان ته د طالبانو د قطر د دفتر د یو هیئت د سفر راپورونه هم خپاره شوي. په دې اړه د اجمل اند رپورټ ته وګورو.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سی شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره کتلی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي په همدې ورځ د طالبانو د قطر د دفتر سلور غړي هم د پاکستان په پلازمینه کې وو. یو طالب چارواکي د نوم نه خودلو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو د قطر له دفتر څخه پاکستان ته پتللی پلاوي کې د طالبانو څو مهم چارواکي شاودین دلاور، سیاو رحمان مدني، سهیل شاهین او صلاح حنیفی شامل دي. په ریپورت کې ویل شوی تر اوسه دا څرګند نه ده چې دا سلور کسان به چا سره ګوري او څومره وخت به پاکستان کې وي، خو تمه کیږي چې دوی دا سفر به څو ورځې وروسته په قطر کې د زلمی خلیلزاد سره د لیدل لپاره مقدمه وي. زلمی خلیلزاد د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی وټاکل شو. لاخیر وروسته نوموړي په افغانستان کې د روان جنگ د سولیز حوالي لپاره هڅې چټکې کړي او دای د افغانستان او پاکستان په شمول د سیمه هیوادونو ته دریم سفر دی. ټاکل شوی چې خلیلزاد بل پاکستان، روسیه، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربی امارات او قطر ته هم لاړ شي. طالبانو منل چې په نومبر کې د خلیلزاد مشري امریکایي هیئت سره په قطر کې درې ورځې مذاکرات کړي. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد د سفر په درشل کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې هیواد صدر اعظم عمران خان ته یو لیک استولی او په هغه کې د افغانستان په سوله کې د نوموړي همکاري غوښتي. عمران خان د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته ویل حکومت به د افغانستان د سولې لپاره ټولې ممکنې هڅې وکړي. په اسلام آباد کې د خاغلی خلیلزاد د سه شنبې د ورځې د لیدنو کتنو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې خاغلی خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په لیدنه کې د ولسمشر ټرمپ هغه وختونه تکرار کړل چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان همکاري غوښتې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان زیاتوي چې شاه محمود قریشي له زلمی خلیلزاد سره په دې لیدنه کې په افغانستان کې د خبرو اترو لارې د جوړجاړي له هڅو د خپل هیواد د پایدار ملاتړ ډاډ ورکړ. د سی شنبه په ورځ د پاکستان د پوځ یو ویان جنرال آصف غفور خبریالانو ته ویل پر طالبانو د پاکستان د اغیز په اړه مبالغه کیږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په تکرار له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي. بلخوا د پینټاګون لخوا په منځني ختیځ کې د امریکا د پوز مرکزی کمانډانې ته نومول شوی امریکایي جنرال کینیت مکنزی د خپل هیواد د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویلي په افغانستان کې د اوږدمهالي ثبات لپاره د پاکستان همکاري ضروری ده او د هیواد کولای شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اسانتیا برابر کړي. خو جنرال مکنزی زیاته کړې تر دې مهاله داسې نخ کاری چې پاکستان د پر افغان طالبانو له خپل ټول نفوذ څخه کار اخیستی وي څو دا ډله د سولې خبرو ته راولي. د امریکایي جنرال د سناتورانو پښتنو ته په خپلو لیکلو ځوابونو کې ویلي موږ به وګورو چې طالبان غواړي د هندوستان په وړاندې ترې د محافظ کار واخیستل شي او که د یو باثباته او پخلا شوي افغانستان برخه واوسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اسدی رادیو ته غوښتست په افغانستان کې د پاکستان او ایران د سفارتونو مسولین په دغه یواد کې د سولې په ټینګښت ټینګار کوي. په دوی وای په کار د سیمه او نړۍ هیوادونو د افغانانو په مشرۍ د سولې له خبرو ملاتړ وکړي. دغه سرګندونې پرون په کابل کې د افغانستان، ایران، پاکستان او تاجکستان د سولې د ځوانو سفیرانو په دریمه غونډه کې وشوه. خان محمد سین په دې اړه رپورت جوړ کړی.
په افغانستان کې د پاکستان د سفارت مرستیال وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې تیزې شوې او هیله ده چې مثبته نتیجه ورکړي. شهباز خان دغه څرګندونې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان، پاکستان، ایران او تاجکستان د سولې د ځوانو سفیرانو په دریمه غونډه کې وکړې.
There is an international consensus that there is no military.
نړیوالو دلایلو او تحلیلونو خوده چې د افغانستان ستونزه د جنگ لاره نه حل کیږي. موږ باید د ستونزې د حل لپاره سیاسي لارې چارې ولټو او دوهمه ترمنولوژي چې موږ یې وینو د افغانستان د سولې پروسه به د افغانستان په مشرۍ کې وي.
دغه ناسته چې د افغانستان د ټولنیزو رسنیو د مرکز میدوتیک لخوا بلل شوې و د سلور وړو هیوادونو افغانستان، پاکستان، ایران او تاجکستان د سولې ځوانو سفیرانو او د یادو هیوادونو د سفارتونو استازیو پکې ګډون کړی و. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامی یاد ناست ته په خبرو کې وویل چې د افغانستان ناوړه وضعیت ټول سیمه بې ثباته کولای شو. په کار ده چې د ایران په ګډون د سیمه ټول هیوادونه د موجوده ستونزې د حل لپاره مؤثره مبارزه وکړي.
محیط افغانستان نباید درگیر تضادها، رقابتها و
در افغانستان چپیریال نباید در بحرانوی آرخونو پا تضادونو، سیالیو او منازیاتو که کهیل شی. کموک طول پا در سیمه که جوند کهو او در منو چی سول زموک در طول و گرد هدف ده باید پا سیمه که در بحرانوی تضادونو نه درده وکرو.
افغان حکومت پا وار وار در دغا حیوات پا نامنیو که پاکستان خکیل گنلیو داس ادعاگان هم کیگی چه ایران هم در افغان حکومت لمخالفینو سره استګوی. په دغه ناسته کې د پاکستان او تاجکستان د سولې ځوانو سفیرانو فتح الله کاسی او شهناز کاملزاده وویل د سیمې ناوړه وضعیت پر ځوان کول چې په سوله، پخلاینه او پرمختګ کې ستره ونډه لري هم اغیز کولی شي. د دې له امله زموږ دنده دا ده چې په خپلو حکومتونو فشار راولو چې د سیمې او په تېره بیا د افغانستان د سولې په ټینګښت کې خپل هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوګست اوس هم راځوده کندهاري او راپورت په کندهار کې د ټاکنې جو شکایتونو د کمیسیون چارواکو په دغه ولایت کې د ولسی جرګې د ټاکنو 3000 رائے باطل اعلان کړي. چارواکي وایي یو شمیر کسان په ټاکنو کې د درغلي په تور عدلي او قضایي ورګانو ته هم ورپیژندلي. صادق رښتینی او نور جزئیات.
په کندهار کې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون رئیس کریم الله سانیکزی وایي د ټاکنو په اوږدو کې له دوی سره 1400 شکایتونه سبسي و چې یو شپته ډیر جدي او تر څیړنې لاندې نیول سوي. د سانیکزی په وینا سبسو ټولو شکایتونو ته د رسیدګۍ په اساس د 9 ټاکنیزو مرکزونو رای بیا شمیرل سوي چې له دې جملې څخه 3000 رای باطل اعلان سوي. د شکایتونو د کمیسیون رئیس وویل چې 3 تنه د درغلوی په تور څارنوالي تور پیژندل سوي. د 4 تنو دوسیې چې درنې وې او دوی یې دلته د څیړلو لپاره پرمختللي وسایل نه لرل کابل ته لیږلي او 14 تنه نورې نغدي جریمه کړي. ستانیک ځکه څه هم په دې برخه کې جزئیات ورنکړه، خو ویې ویل چې په دغه کسانو کې د ټاکنو کمیسیون لوړ رتبه کسان هم شامل دي.
په حدود 3000 رایا په شاوخوا کې باطله شوې ده او 3 تنه اشخاص عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شوي دي. 14 کسان نغدي جریمه شوي دي چې مختلف اشخاص پکې شامل وو او یو تعداد قضایي چې زیاتې مشکلات درلودل او درنیوي استثنایی مرکز ته سول شوي دي.
د شکایتونو د کمیسیون رئیس وویل د ټاکنو په ورځ په کندهار کې ټول ټال 190000 کسانو رای کارولي چې 150000 د بایومټریک له مخې وي او 40000 نورې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله له بایومټریک الو پرته کارول سي.
هغه کسانو چې د بایومټریک په ذریعه رای کارولي تخمینی ارقام 150000 او 40000 رای بدون د بایومټریک چې پر مجموع کې 190000 رای کارول شوی ده.
کته هم د ولسی جرګې ټاکنې په ټول هیواد کې د تلی پاتې 28 اوسپې، خو په کندهار کې دا ټاکنې د دې ولایت د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق د وژل کېدو له امله تریوي ونی ځان ورسره تر سره سپې. د ټاکنو کمیسیون تر اوسه د کندهار د ټاکنو لمړنۍ پایلې نه دی اعلان کړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ایشیا فاونډیشن یو تازه سروې ښیي چې د افغانستان څخه باندې نیمایي نفوس خپلې راتلونکي ته خوشبینه نه ده. په دغه سروې کې چې د سیشنې پرس خبره شوې راغلي 1% افغانانو ویلي هیواد یې یو ناسم لوري ته روان دي. خو د دې سروې له مخې د ښې حکومتولۍ په برخه کې د خلکو رضایت د پخوا په پرتله ډیر شوی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان آسیایي بنسټ د سیشنبې پرس د 2013 میلادي کال سروې خبره کړه. په دغه سروې کې د افغانستان د امنیت، اقتصادي ودې، کارموندنې، د حکومتولۍ د پراختیا، سیاسي مشارکت، اطلاعاتو ته د لاسرسۍ، کډوالۍ او د ښځو اړوند د نورو مسایلو په اړه د هیواد د 34 ولایتونو د 1500 کسانو نظر پوښتل شوی دی. هغه افغانان چې ویلي دي هیواد یې ناسم لوري ته روان دی 68% دي. په افغانستان کې د آسیا د بنسټ رئیس عبدالله احمدزی د سه شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل
از سال 2015 به این نظریات مردم را میبینیم.
د وویل په 2015 او 2016 کال کې مو د راتلونکي په اړه د خوشبینۍ تر ټولو ټیټه شمیره لرله. په 2013 او 2014 کې دغه خوشبینی د پیاوړتیا په حال کې ده، خو د پام وړ بدلون پکې نه لیدل کیږي. بیا هم سباند 68% ویلی چې هیواد ناسم لوري ته په حرکت کې ده.
در مسیر نادرست در حرکت است.
نامنی، د کار نشتواله، ناوړه اقتصاد او د بای لوړه کچه هاغه لاملونه دي چې اکثر افغانان وایي هیواد ناسم لوري ته روان ده. خو په سلو کې 3/4 ویلی چې هیواد په سم لور روان ده. دوی ویلی په امنیت کې خواله، بیا رغونه، حکومت ولی، د ښځو حقونه او اقتصاد د دوی د خیر روحی دلایل دي. د دغه سروې موندنې ښیي چې پر دیموکراسۍ، انتخاباتو، دولتي بنسټونو او خدمتونو د خلکو باور زیات شوی دی. له ناامنیو ویره، د اقتصاد خرابیدل او په پارلماني انتخاباتو کې ځنډ هغه لاملونه دي چې راتلونکي ته یې د دوی پر خوشبینۍ اثر کړی دی. په دغه سروې کې راغلی چې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغانانو همدردی مخ په کمیدو ده، ځکه په سلو کې 2/3 افغانانو ویلي چې له طالبانو سره هیڅ همدردی نه لري. دغه سروې دا هم ښیي چې د مدني ازادیو اړوند کړنو د دوی ویره زیاته کړې ده. د دغه سروې له مخې 83% افغانانو ویلي چې په سوله ایزو مظاهرو کې له ګډون کولو ویره لري. حال دا چې په 2006 میلادي کال کې دغه فیصدی په سلو کې دیار لسو. په ورته وخت کې د چارو پوهان او په تیر انتظار خادم وای د نظام دننه اختلافات د خلکو د غږ نه اورېدل او په مهمو پوستونو د وړو کسانو نه ګمارېدل هغه موارد دي چې خلک راتلونکي ته خوشبینه نشي. د بوبل دا چې د حکومت مشران ونه توانېدل یوې هوکړې ته ورسېږي یا ونه توانېدل سیاسي چوکۍ په اساسي توګه ډکې کړي او یا دا چې ونه توانېدل د خلکو غږ واوري، دا ټول هغه دلایل دي چې خلک پر راتلونکي باور ونه کړي. ښاغلی خادم ټینګار کوي چې د حکومتولۍ په اړه د خلکو د رضایت د زیاتېدو او راتلونکو ته د هغوی د خوشبینۍ لپاره حکومت ته پکار ده چې ژمنې عملي کړي او د فساد پر وړاندې پر مبارزې، له طالبانو سره پر سولې، د سیاسیونو پر یووالي او په دولتي پوستونو کې د وړو کسانو پر ګمارلو تمرکز وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته خوږیست. اوس هم د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصری له ملالی بشیر اورو.
یو شمیر لویدیځو رسنیو د افغانستان په اړه مقالې خپرې کړې دي، په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسیدلی. واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د سولې په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله یادونه کوي چې ښاغلی خلیلزاد په ټوله سیمه کې سفرونه پیل کړي چې د سولې د بهیر لپاره ملاتړ راټول کړي، خو د مقالې په وینا داسې ښکاري چې طالبان د سولې لپاره په بیړه کې نه دي. مقاله لیکي تیره اونۍ کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ژنیو کې د سولې د خبرو لپاره یو لیدلوری وړاندیز کړ، د طالب سخت دریځ غبرګون ناهیلي کوونکی و. دوی د ولسمشر غنی حکومت بې قدرته یاد کړ او له افغان چارواکو سره د سولې خبرې د وخت ضیا وبللې. مقاله وایي په داسې حال کې چې افغان حکومت د سولې لپاره هیله مند دی، طالبان په دوامداره توګه مځکې نیسي او په پلازمینه کابل کې حملې کوي. مقاله وایي په ډیپلوماتیکه توګه طالبانو پر نړیواله کچه نوې پیژندنه ترلاسه کړې ده. دوی په مسکو کانفرانس کې تر ډیره برلاسي و، خو د دوی لوی غوښتنې نه دي بدلې سوي. د طالبانو له غوښتنو یو څو دا دي: بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي او سیاسي سیستم باید شرعي وي. خو مقاله لیکي چې د طالبانو د ټیټې کچې جنګیالي نور له جګړو ستړي دي او دوی غواړي د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي، او همداراز عادي افغانان اوس له دې ډلې سره خواخوږي نه لري. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغان ښځینه فوټبال ټیم غړیو هغه شکایت ته کتلي چې وایي د افغان فوټبال فدراسیون د رئیس په ګډون د روزونکو او یو شمیر چارواکو لخوا په جنسي او فزیکي توګه ځورول سوي دي. مقاله یادونه کوي چې افغان حکومت د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دغو تورونو په اړه پلټنې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبې په ورځ د اولمپیک ملي کمیټې ته په خبرو کې وویل چې د ګارډین ورځپاڼې د هغه راپور په غبرګون کې د افغان ښځینه فوټبال ټیم د غړیو د تورونو د پلټنو امر کړی چې تیره اونۍ خپور سو. ولسمشر ویلي چې دا خبر د ټولو افغانانو لپاره حیرانوونکی دی. مقاله یادونه کوي چې د افغان ښځینه فوټبال پخوانی مدیر خالده پوپلزی ویلي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کرام د ښځینه ټیم غړي په خپل دفتر کې د خوب په یوه خونه کې ځورولې دي. مقاله د خالده پوپلزی له قوله لیکي کله چې دوی کرام الدین کرام ته وویل چې دوی به یې پر وړاندې شکایت وکړي، د دوی ووهلې. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په دې اړه د فیفا یا فوټبال نړیوال فدراسیون اعلامیه او نه هم د افغان چارواکو خبرې دا په ګوته کوي چې کرام الدین کرام به له دندې ګوښه کړای سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ادعا کړې چې اوس هم د ښځینه غړیو ملاتړ لري. د دې فدراسیون سیکرتر جنرال سید علي رضا اقازاده د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا ادعاوې بې بنسټه دي او په دې اړه به بشپړ تحقیقات وکړي.
د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې روسیه په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون عملي کېدو ته ستنه نه شي، دوی به هم خپل ټول هغه تعهدات وځنډوي چې د دې تړون له مخې ورته ژمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا اعلان د سه شنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د تړون د غړي هیوادو په غونډه کې وکړه. په دې اړه تفصیل د اجمالاند په ریپورټ کې.
د منځني وطن د اټومي وسلو تړون چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی، روسیا او امریکا دواړه د داسې کروز یا لری وطن وشتونکو توغندیو له لرلو، تولیدولو او ځای پر ځای کولو ملکوي چې له 1500 څخه تر 1500 کیلومتر پورې وطن وشتلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې روسیې د وسلو د کنټرول په تعهداتو کې په درغلې تورن کړه په بروکسل کې خبريالانو ته وویل روسیه شپېته ورځې وخت لدی چې د دې تړون لمخې خپل تعهداتو تستنه شي. کنا د پامپیو په وینا امریکا به هم د دې تړون لمخې خپل شمنتیاوي وسنډي.
We would welcome a Russian change of heart.
هغه پامپیو ای ک روسیا خپل لوري او نظر بدل کړی موږ به هر کله وکړو خپل پروګرام لمنځه یوسی او د منځنی واټن د اتمی وسلو د مخنیوي د تړون اصول مراعت کړي. نو پراتونکو شپې ته ورځو کې دوی د دې پوره چانس لري چې داسې وکړي او تاسو په هیګه چې موږ به هر کله وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو زیاته کړه په دې شپې ته ورځو کې به دوی هیڅ سیستم تولید نکړي نه به واسموي او نه به هم ځای پر ځای کړي. پامپیو ویل دوی په دې روسانو سره ډیره خبرې کړې نو مولي هلمندي و خو د چی روسیه به خپل لورې بدل کړي خو په وینای دا سې کومه نه خني خانه نه ویني چې ګوندې روسیه د بدلون نیت ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې روسیه له وګدي مودي راهیسې د دې تړون سرغړاوه پیل کړي او د اس اس سي اته توغندوی څو کندکونه جوړ کړي چې واټنې د توغندې اروپا ته په یو جدي خطر بدل کړي. تر دې مخکې د سیشنبې په ورځ د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په وی غړي اعلامیه کې ویلي و روسیې د 9M29 غونډیو سیستم تولید او ځای پر ځای کړی چې د منځنی واټن د اتمی وسلو د تړون سرغړاوه دی. د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ په اډیاړه په بروکسل کې خبري اعلان وتول
All allies have concluded that Russia
Jens Stoltenberg وایي د تړون ټول غلي دي نتیجې ته رسیدلی چې روسیې لمزه کې وشتل کیدونکې نوې کروز توغندې تولید کړي او ځای پر ځای کړي. د اس اس سي اته پونم د توغندې چې 9M29 هم بولی د ناټو ټول غړي په دې اړه یو خلک دي چې دا سیستم د منځنی واټن د اټومي وسلو له تړون سرغړاوه دی او د ایرو اټلانټیک د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی. دا نه هوښ خلکو هیوادونو د تړون له مسکو نه وغوښتل چې سم دستي دي دا د تړون بشپړ او د تایید وړ عمل کې دوه تستون شي. په مسکو کې بیا د روسیې د پارلمان دفاعي کمیټي مشر ولادیمیر شامانوف ویلي مسکو بدل ویدیس ناسم تورونو ته ځواب ونه وایي. د انټرفاکس خبري اژانس شامانوف لخلي زیاته کړي روسیه داسې هواد نه دی چې څوک ورته ضرب ولا چل وټاکي. نو موري ویلي روسیه هم له امریکا پوښتنه لري چې تر اوسه غوي ځواب نه دی ورکړي. مسکو دا کوي چې په اروپا کې د امریکا د توغندیو دفاعي سیستم ځینی عناصر د منځنی واټن وشتونکو توغندیو له تړون نه سرغړاوه دی. واشنگټن دا تورونه رد کړي.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم ورزو غزنی ته. په غزنی کې د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتین د سری خولې مینوال زیات شوې دي. دغه سری خولې په اصل کې د افغانستان د مزار یو د لاسي صنایعو تولید دی خو منظور پښتین په سر کړی او لامدی عملم په غزنی کې ګڼ ځوانان دغه خولې په سر کوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورت جوړ کړی.
په غزنی کې ډیری ځوانان له هغه وروسته د هیواد د شمالي ولایتونو دودیز سره خولې پر سر وچوایي. په پښتونخوا وطن کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پر سر کړی دی که یبه خواته دغه خولې د هیواد تولید او پر سر ولې د هیواد لپاره ګټه غني خو ازادي رادیو ته وویل لدی پرته هم د ځان لپاره افتخار غني او ارمان یې دا دی چې له منظور پښتین سره یو سي.
مانو محمد رسول غزنی ولایت څخه موږ د خولې په دې خاطر پر سر کړی منظور پښتین سره یو ځای سو د عمر ګټه کو
شیر احمد عبدالقادر زویمه دا خو من دې لپاره سر کړی چې زمونږ له یو سره جوړم یا هغه موږ د وطن ده د خاطر سر کړی دا شکم لرم. منظور پښتون
دغه خولې چې د پښتنو تر څنګ پر سرول د غزنی او ټول هیواد په نورو قومونو کې هم زیات رواج موندلای دی. نو ځینې نور ځوانان بیا وایي د منظور سره خولې له هیواد سره د مینې او ګټې په مخه ورته ارزښت لري.
زما نوم حیات الله ده د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. دا خولې ما په دې دغه د افغانستان چش تولیدات په دې مې د علاقه ده.
نوم احسان الله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د منظور خولې مې سر کړی ده په دې خاطر مې سر کړی ده چې وطن تولید ده او دا وس ډیر رواج ده په وطن کې. په دې خاطر باندې شوقي مې سر کړی ده.
هغه دکانداران چې خولې خرڅوي وایي د نورو خولیو په پرتله د منظور پښتین خولې څو چنده زیات پلوري. غمی او لال محمد ازادي رادیو ته وویل دغه خولې بيخي زیات خرڅيږي.
او دا د منظور پښتون دا بر سر کړی دی ول ډیر دغه چلیږي. خلک ټول ځوانانو دغه دغه خوشي دی. ورځ تقریبا دا خولې سل دانې یو سل شل دانې داسې شاوخوا خرڅيږي. ځوانان مخلص منجر لنګي او د پاره خې پټکی پر تړلې ځوانان د اصلت سر د پاره پر سر کې
نور خولې د ورځ شلانه نه خرڅې دا سلانه یو نیم سلانه داس وخرج 200 نه خرڅې بالا خود منظور په نامه دی وای بس شخوان ورکی
بلور ته بیا ډیرای د نظر خوندان د منظور پښتون سره خولې یوازې خولې نه بلکې دا د یو مثبت بدلون نقشه ګڼي لوی افغانستان تحریک چې د هیواد په مرکز او جنوب ولایتونو کې د لر او بر یووالي لپاره سیمینارونه غونډي او پالیتونه کوي مشر جمیل وقار ازادي راډیو ته وویل د غسره ټوپۍ د هغه رښتینی انقلاب او خوځښت نقشه ده چې خلک ورته لیواله دي ځکه یې په ځوانانو کې زیات رواج موندلی دی
دغه ټوپۍ یو داسې مسیج لیږدوي چې هغه د لر او بر د فکري یووالي مسیج تاسې په دغه ټوپۍ کې ښه مثال وینئ یاست ټوپۍ په بلخ کې جوړیږي په سر منظور پښتین کړه او غږ ورسره بدرګه لر او بر کړ ښه بېلګه یې تاسې په غزنی کې وینئ یاست کله چې منظور پښتین د پښتون ژغورنې دغه حرکت را پیل شوی ده په سلګونو ځوانان موږ وینو چې نه یوازې د فیشن په موخه باندې بلکې د یو فکر د حمایې په موخه باندې او د فکري او د ولسي تړلتیا یا هم له هغوی سره د خواخوږۍ په موخه باندې دا خولۍ ورسره په سر کوي
د منظور پښتون سره خولۍ چې وایي د سیمې یو بزګر ورته ډالۍ کړې د اوس افغانستان تر شمالي سیمو پورې محدود نه بلکې نړیواله بڼه اختیار کړې ده او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د منظور پښتین ملاتړي او مینوال یې پر سرول د ځان لپاره افتخار بولي
خبرونو لنډیز د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په شمول له پاکستاني چارواکو سره کتلې دي د دې لیدنو جزئیات ډیر نه دي خبر شوی خو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا دغه استازي ته ډاډ ورکړ چې دوی به په افغانستان کې د خبرو له لارې یو جوړجاړي ته رسیدو کلک ملاتړ وکړي په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د قمندانۍ لپاره نومول شوی امریکایي جنرال کینت مکینزي وایي د افغانستان جګړه په ټپه ولاړ حالت کې ده او په دغه هیواد کې د افغان ځواکونو زیاته مرګ ژوبله د زغملو نه ده د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په برسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او په دې هیواد کې د سولې پر روانو هڅو بحث کوي امریکا متحده ایالات وایي که چیرې روسیه په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون عملي کېدو ته ستنه نه شي دوی به خپل ټول هغه تعهدات وځنډوي چې دغه تړون له مخې ورته ژمن دي د ایران ولسمشر حسن روحاني یو ځل بیا د هرمز تنګي د بندولو خبرداری ورکړی او د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د لاتین امریکا په دې هیواد کې د پراخیدونکو اقتصادي بحران په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره موسکو ته رسیدلی د افغانستان اجرائیه ریاست وایي هیله شته چې په راتلونکي یوه اونۍ کې په افغانستان کې د پاکستان د ویزې په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته شي دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خزون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اجرائیه رئیس عبدالعبدالله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې دغه مسله په جدي توګه وڅېړي په دې اړه اکرام الله اکرام رپورټ جوړ کړی
روسل هغه چې په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګری مخته د ویزې د ترلاسه کولو په هدف د زیاتې غنیګونې لامل یو افغان ماشوم تر پخو لاندې او بیا مړ شو د افغانستان اجرائیه ریاست وایي افغانانو ته د پاکستان د ویزو د ورکړې په موضوع کې ستونزې د دوی لپاره جدي دي او د هواري لپاره هڅې کوي د دغه ریاست مرستیال وین فریدون خزون د سې شنبې پورس ازادي رادیو ته وویل یا د موضوع اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله لنګدې ساری او په همدې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته دنده سپارلې چې په کابل کې د پاکستان له سفیر وغږیږي چې د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوي رامنځته کړي
دا مسله ډیره هیڅون کې ده زموږ لپاره ډیره مهمه ده په دغه سی او وضعیت کې چې زموږ هوادوال خزي ماشومان ځوانان سنگيري ساتونو ساتونو سفارت او پرنګرار کې د قطبنګري مخته ولاړي دا زموږ لپاره قابل د قبول نه ده موږ هیله من یو چې بهرنیو چارو وزارت هر څه زر دغه مسله تعقیب کړي له سفارت سره او تاسو یو حل لاره پیدا کړئ
خغلی خوزون وای اوس هیله شته چې پراتلونکي وونه کې به د پاکستان د ویزو په صدور کې اسانتیاوي رامنځته شي دا په داسې حال کې ده چې لتیرو 100 میاشتو را پدی خو په پایتخت کابل او ختیځ ولایت نگرهار کې پاکستان د خپل ویزو په صدور کې سختي راوسته ده هڅه مو وکړه چې په دیاله په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم واخلو خو لډیرو هڅو سره سره بریالي نشو د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی هم دغه مسله د اندېخنې وړ بللې ده نو موري دغه جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې د جرګې نړیوالو اړیکو کمیسون به د پاکستان د ویزو د صدور په برخه کې سنځي وڅیړي او له اړوند اورګان سره به شریکی کړي. عین شاهدان وایي هر ورځ زرګونه کسان په کابل کې د پاکستان سفارت او په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګری مخ ته راټولیږي چې ویزه ترلاسه کړي، خو د ډېری ګڼي ګوڼې له امله نه توانېږي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې هر ورځ نږدې 8000 کسان د ویزې د اخیستو لپاره مراجعه کوي، خو د پاکستان قونسلګری اله 300 یا 400 کسانو ته ویزې ورکوي چې دې کار د خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې له دومره سختیو سره سره ولې هر ورځ زرګونه افغانان غواړي پاکستان ته د تګ ویزه ترلاسه کړي. مدني فعال راحت ګل جرمل وایي
پاکستان کې روغتیایی خدمات چې دي یو څه د افغانستان د مختلفو روغتونونو نه ارزانه دي، په عصري ټیکنالوژي باندې سنبال دي. ځینې خلک هلته کاروبارونه لري، ځینې خلک هلته خپلوۍ لري. دغه د خلکو د مختلفو لاملونو نه ورتګ د دې لامل شوی دی چې ډېر زیات هجوم په د پاکستان په سفارت او کنسولګریو باندې د ویزو د اخیستو لپاره برابر شي.
نوموړی وایي پاکستان هم هغه شمیر کسانو ته چې لازمه ده ویزې نه ورکوي، نو ځکه ورځ تر بلې ګڼه ګوڼه ډېریږي چې اوس یې له توانه دوی هم نشي وتلی. ښاغلی زیارمل غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید د طبابت په برخه کې په کور دننه اسانتیاوې رامنځته کړي ترڅو خلک اړ نه شي د درملنې په هدف نورو هیوادونو ته خپل ناروغان یوسي، ځکه د نوموړي په وینا هر کال افغان ناروغان میلیونونه افغانۍ په پاکستان او هندوستان کې د ښې روغتیا په هدف مصرفوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو لا پیغامونو.
سلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د غزنی د مقر له ولسوالۍ مې زنګ وهلی ده. یوه نیمه میاشت کېږي یوه شبه کم کار نه کوي. خیر ما غږ تر ازادي رادیو پورې ورسوي تر کارکونکو پورې نه دی چې ان کار کړې نه افغان بېسیم یوه شبه کدې راته فعاله کې کار وکړي. ډېره مننه ده، ما غږ تر چارواکو پورې ورسوي.
السلام علیکم، زه عبدالحدی یم، له هلمند نه واشیر ولسوالۍ څخه نی تاسو ته دا پیغام پریږدم. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړي. ورود جان د هلمند ولایت د واشیر به ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې پر مخ د تیر دوه کلونو راهیسې کار نه کوي. نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېرې وي چې موږ خپل ولسونه بولي نو موږ ته دا خدمات فعاله کړي او موږ ته بېلابېلې شبکې دلته ناسب کړي تر څو موږ د دغسې ډول ستونزو څخه خلاص شو. موږ د خپلو دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو. نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توجه وکړي، په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایوای کشور په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو ته غوښتل چې ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ورزو کونړ ته په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو مسولین وایي په روان کال کې په ولایت کې د مالټو، نارنجانو او لیموانو باغونه په اصل ورکولو راغلي او ورڅخه باغوانانو سل میلیون افغانۍ ترلاسه کړي دي. د کونړ دغه موضوع په اړه باندې روح الله انوري رپورټ را لګل چې ورپسې به د ازادي اوریدونکو نیوز خبرونه هم واوري.
په کونړ کې له تیرو څو کالو د مالټو، نارنجانو او لیموانو باغونو جوړولو ته د کرنې او مالداري چارواکو او خلکو توجه زیاته کړې ده چې یو شمیر د حاصل په ورکولو هم راغلي دي. په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو رئیس انجینر انعام الله ساپي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یادو باغونو د حاصلاتو په اړه وویل
3150 ټنه تولیدات منګه د نارنج درلودل په حدود د 2.5 میلیون افغانیو کې تیر بزګرانو لاس ته راوړي دي. 1106 ټنه د مالټې تولید درلود. سکالې زمنګ د مالټې اغه نوي باغونه چې اول کال د حاصل وو د دوی حاصلات کم دي، تقریبا 3.5 میلیون افغانۍ د مالټو نه د قانونو ته لاس ته راغلي دي. د 815 ټنه لیمو تولید کړی دی سکل کونړ ولایت کې او د دې حاصلات 14 میلیون افغانۍ په حدودو کې دي. نو تقریبا د 100 میلیون کم او زیات افغانیو حاصلات په لاس راغلي دي.
هغه وایي دوی ځکه د نورو میوو په پرتله د مالټو نارنجانو او لیموانو باغونو جوړولو ته لومړیتوب ورکړی چې یوې په مارکیټ کې غوښتنه زیاته ده او بل له سړو خونو پرته ساتل کیږي او زر نه خرابیږي.
چې د دې لپاره یو ثابت مارکیټ موجود دی، بیګي مالټا داسې یو محصول دی یا لیمو داسې یو محصول دی، نارنج داسې یو محصول دی چې بدین د کوم سړې خونې نه کول سټوریج نه دوی کولی شي تر څلوېښتو ورځو په مدت کې دوی دا سټور کړي، او کله چې دې ته د مارکیټ تقاضا لوړه شي دوی کولی شي چې دا ارزه کې یو لوړ قیمت ته لاسته راوړي.
ساپیوی په روان کال کې په نږدې 2000 جریب ځمکه باندې د مالټو نارنجانو او لیمبوانو باغونه جوړ کړي او په راتلونکي کال کې هم غواړي چې له دې زیات باغونه ایجاد کړي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک یو تن اوسیدونکی وای پوخای سیمه کې زیاتې جګړې کېدلې او همدا لامل و چې په توره بورۍ سیمه مشهوره وه. اوس چې پکې امنیت ښه شوی په خپلو پټو کې د مالټو باغونه جوړ کړي چې ښه حاصل ورکړې او پرې خوښ دی.
زمونږ د شیګل ولسوالۍ د شنګر شاه اوسیدونکي و، دلته مخکې مونږ د ځمکه باندې به دا غنم کرلو، خو زه د دې نه اوس مونږ ډېر خوشحاله وو. د هغې نه مخکې دومره وو چې دا غنم او دا شی به کوو، اوس نو غنم هم کېږي او د دې نه ښه پیداوار دا هم لاسته راځي چې کال کې 1,00,000 - 1.5 لک روپۍ لاسته نور هم راځي. نو ماشاءالله ښه په دغه باندې پرېوځي.
شینکوړک ته د کونړ له نورو سیمو ډلې ډلې خلک د مالټو خوراک ته ځي. څوک مالټې په باغونو او څوک هم د کونړ سیند په غاړه خوري. دوه تنه چې د سیند په غاړه په غټو تیګو ناست دي او د مالټو خلطه یې مخې ته پرته ده وایي:
زما نوم زیور رحمان دی، موږ دلته شینکوړک ته راغلي وو چکر دپاره. دا ځای موږ چکر دپاره په دې انتخاب کړی دی چې دلته ښایسته ښایسته مالټې دي، باغونه دي، خوند ترې مخلو او خپلې مالټې هم خورو. پخوا به چې وو دا مالټې موږ په اخیستې پیسو باندې د بار مونږ نه به راتلې، یو به قیمتي پرېوتې او بل مغسې خوند هم نه و. بل اوس دلته چې دی هم چکر شي هم مالټې خورو.
نوم مې ولا مالی دی. موږ راغلي شینکوړک ته د مالټو خوراک دپاره. پخوا به دا مالټې موږ ته د پېښور او پاکستان نه راتللې، اوس الحمدلله په کونړ کې خپل باغونه جوړ شوي دي او ډېرې ښکلې مالټې دي. هغه مالټې چې به راتلې هغې باندې به وخت تېر شوی، څه به سټور کې خراب شوي وي، بېکاره مالټې به وي. او زمونږ غوښتنه هم د دغسې حکومت نه دا ده چې دغه باغونو ته توجه وکړي، نو خلکو سره کومک وکړي، مرسته وکړي په دغه باغونو کې. او دا د افغانستان آبادي ده، ډېره ښه نتیجه ورکړله په کونړ کې مالټو.
پخوا به کونړ او د هیواد نورو برخو ته له بهرنیو هیوادونو څخه په زرګونه ټنه مالټې راتللې چې په میلیونونه ډالر به د همدې لارې پاکستان او نورو هیوادونو ته تلل. خو سږ کال د زراعت مسؤلین وایي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د مالټو او لیموان واردات کم شوي او ځای د هیواد دننه ترلاسه شوو مالټو او لیموانو نیولی دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونې ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسئ دوستانو. داونه بیا هم ستاسو ډیر پیغامونه راته رسیدلي دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. لدی کبلای چې ستاسو پیغامونه ډیر دي، نو غواړم ټول ته نوبت ورسیږي او پرته له تبصرې او پرته له مرکې خبروم. د چا سره مرکه مې نه ده کړې، نو راځي ستاسو راغلي پیغامونه به په کټه سره واورو.
زما الحمد لله کفسا ولادت له سوال سوالی ته خیمه و زما د جمهور څخه دا هیله ده چې د هوایي ځواکونه د بند کړي، مسلمانان په دې باندې ضروریږي. مسلمان په سپیتر نه په خپل کورو کې ژوند نشي کولای، کورن نشي کولای. زما د جمهور څخه د اجرایي رئیس څخه دا هیله ده چې د هوایي ځواکونه د بند کړي. او دغه نه دا په کفسا کې د تعمیر تګابل سوالی د تعمیر په سیمه کې سړک د عمومي سړک بند بند کړی د ملي اردو خواته پټی د خلکو ځمکه هغې سړک جوړ کړی دی او خلکو ته دا خدمت نه ده ورکړی چې خلک دا سړک باندې راشي او خلک په ځمکې را روان دي. هو سلام، دغه زما پیغام ورئ جمهور غوټې ته ورسېږي.
السلام علیکم، پیغام دا دی چې د دوو شاګردانو په برابر خبرې کوو. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېرې ډېرې خبرې کوي. دغه د پیسودارو خلکو زامنان چې دي هغه اکثرات وخت پیسو په مقابل ډېر وخت سوي دي چې دوی کامیاب کړي دي نه. دوه مې ټلیفونونو والته په دغه کې کپتان ټاکلی، هغه د نولس کلمانه کې د کوچنیانو سره کوچنیان زیري اصلا نور هم اصلاح چې دغه کوم کوچنیان رخصت کېږي یا د نجونو رخصت کېږي، بیا د مکتبو انکوان د نجونو فضا د کوي پر دا لارې باندې، نو باید دې د لارې د دې نجونو نظم باید مکتبیان ورسي خپلی موټر ورته ودرېږي. دولت خاصه په واسطه کې نهشته. بالاخره بیا دغو خلکو کوم کسان چې نجونې دي چې مکتب ته د کوم کور اوسېږي هغه باید هغو ته دې ووایي چې معنا تر یو حده هغه خپل پلورونه یې کومک کوي، تر یو حده یې دولت وکړي یو موټر ورته کړی چې تر هغه ځایه پورې تر مکتبو پورې د نجونې رسي د هغو منځ کو کړي نور د کندهار په سیمو کې تلالوی کندهار کې د کندهار سفر دا بله تریلمن د خپل دیلمن د خبر شاهد وخي. نو سوال په دې ځای کې دی چې زموږ د مکتبو په حساب کې چندانې د کندهار د لوی کندهار په حساب باندې نظم نه دی برابر. د مکتب هغه کسان چې په اصطلاح واک کسان دي د هغو کسانو زمینه د درسو برابره ده. کوم چې طالبان خلک دي د هغو خلکو نجونې او کوچنیان چې په دې لارې کې تېرېږي مشکلات لري. نو په دغه اړه مې غوښتنه ده د دغه شاګردانو بستې نه وي، د شاګردانو کلمان نه وي، د شاګردانو کتابونه نه وي. دا ډېر مسایل دي، کتابچې نهسته، دا ټول مسایل لري. او مطلب زما دغه غوښتنه ده نوره دا مې پیام و کوم چې پر موږ هوا کوم خدمت کې د همدې کوم شمارې د موږ هر خدمت تاثیر یو.
الو سلام علیکم، د کابل ولایت د تګابل اوسوالی نه لږه ګیګما د دا مالیا د موږ په چان خلک د ډیر عذاب او موږ تر لږه غو کوي.
السلام علیکم، خدمت سره د ورما ژوند اوسوالی څنګه جنگ حالات جنگ منتقام ټول بمبار سوز ځای منتقام سلام د وین اوت ور ور د لور غلی ماجر د هرات ولایت شریای کې پروت یو ټول کوم کونه ما شې شې راځي راتان تور کول کیږي یا والي دی یا بل هغه کید ما شې مشر دی اورا شلوار راځي دی خو مونږ وشت کې دی خو مونږ وشت کې بارا وینن مونږ وشت کو کومک درکو سار مونږ وشت کو کومک درکو نشته راس په شکه یو ورو رمانه کوم کونه څڅغه مستنره چې ما شومان ټول یاو ګرمه کتر کنه څه کولای نه دبل چې مستې کومه کورې سي مستې سرپناره چې مستې شي درکه نو مستې اجازه وکړي چې موږ لار پر بل سر خپل سرپناره کو یو بل خاطر برکت وکړو. والسلام.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري. بالا
السلام علیکم، زما د پاکستان د ملت څخه دغه هیله ده پدرانش هر څوک چې مری که طالب دی زموږ ورور دی، که عسکر دی زموږ ورور دی، که ملکي دی زموږ ورور دی، هر یو پر بل باندې دغه انتقاد مه کوئ چې د دې مرګ روا دی. مه د پردیو په قول کوئ ځکه چې د هغو څم د پردیو ټوپک ورڅخه دي، د دېغو څم ورڅخه دي. خدای ته وګوري، قرآن ته وګوري، که یو سړی مري ټول په دې کې محفوظه دي چې مرګ نه وي روا. نو په دې کې نوې شرایط تم ستاسو سوله وکړي، د خدای په لیاز باندې کونډیان مو پرېښول، یتیمان مو پرېښول، دا د الله بندگان دي، که عسکر دي، که حکومت دي، که رعیت دي، سوله غواړي افغانستان.
زما پیغام دا ده چې د تاسې لورادونه ما واورېدو چې د مچولغو بند پاکستانیانو ته ورکول شوی ده چې هغه یې جوړ کړي. پاکستانیانو ته بند مه ورکوئ چې بمونه به کې کېږدي، د مونږ ټانګونه او تیاری خو یې ټول را کبړ کړي، یې مونږ چتراش خو یې رادار بدار کړل، بس وروره د مونږ د کونړ د غرو ونې ټولې را ماتې کړل په ټوپو باندې. تاسې ګټم لا پاکستان ته ورکوئ، دغه د ما غوښتنه ده چې هغه د انګریزانو ته یې ورکړي خو پاکستانیانو ته یې مه ورکوئ، دا بند چې جوړې کړي نور هم په مخه کار.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
السلام علیکم زنه کی بلاله ایمان ولایت مرکز بیا شهر طرف سره دا پیژان پیژان مزمال ول ټول شهر طرف دا پیژان چې دلته په ایمان کې دا ارسن رسی چې روان دی یا وکیلان وړي د شرکې یا ورور د کلی ملکان دی وړي د شرکې خبرو غوړي په شی نه رسیدي او دلته چې هر بدن ته واسطه په بدن دا کې چې ماشام مزګر مزګر وړي د شپې وړي به چې په مودې کې خلکې خفي ما دا پیژان ټول ټول چې واسطه دا پیژان دی ورسیدي مننه تشکر تاسو
السلام علیکم آزادی رادیو کار کون کو ردن کو تطور دا سلامونه وایم دا سلام زما دا پیغام د ورور دا عملیاتونه چې کم کیږي او په افغانستان کې په هر ولایت کې روان دي په دغه کې اکثر ډیر خلک عوام شیدان کیږي ورور دا درسنی له لارې یا نور لارې سوای چې مقصد دا طالبان دي څنګه دي څنګه د پوتنشل کاڅه کې یو طالب کوه هغه هم ورور جانا په یو کاڅه لري سلیشن کاڅه عوام نه وځي دا نن زموږ په منطقه کې دا د زابل بشاجي په ولسوالۍ کې ورور نه کاڅه دا چې پر مدرسه باندې بمبار کړی د عوام د غوړ ورستلې د دغه قوه ورور شیدان کړی د مدرسې طالبان دا غاسي ورور په ټول ولایت کې تاسو کوم معلومات لري چې ورور شیدان کیږي خو هغه ټول ورور د ملکیان خلک دي نو دا غاسي د حکومت نه کوي ورور د خدای په امان
پدې آزادۍ رادیو ټول کارکونکو او ورډونکو ته سلامونه او د آزادۍ رادیو ټول همکارانو ته سلامونه د موقع څخه استفاده د معلولینو راغلي ورځ وهغه معلولینو ته چې نن په معلولیت کې ژوند کوي او هغه کسانو ته چې پر معلولو انسانانو زړه سوځي او د دې جامعې او کشرې بولي مبارکي ورته وایم خبره خدا ده چې معلول په افغانستان کې یو قشر دی اما ورته د قشر په سترګه نه کتل کېږي معلولین ډیر رنج وړي ډیر تحمل او مشقات تحمل کوي معلول چې بازار ته راووزي باوجود د دې چې خپل روزګار مجبور کړی دی باوجود د دې چې معلول دی لیکن دته اصلا د انسان په سرګه نه قتل کیږي عقارات ورته ورسره کیږي په نظر د عقارات ورته قتل کیږي معلولین معلول انسان اصلا په دې جامعه کې توهین کیږي اهانت ورته کیږي وړاند په نامه د شت په نامه د ګوت په نامه د ګون په نامه ورته ول کیږي وګر چې معلولین موږ د معلولین درو کچیر موږ اناکین زمينه ورته مساعده کې او دوی ته د دوی د کار مطابق د دوی د خوشي مطابق کار پیدا شي په تعلیمي سره کې د شهادت ورسره کې په هر ارسه کی معلولین خپل رول وبولای شي نو دا می نظرو نو سلام تاسو دایمي همکار پاري صاحب پښتونیم
السلام علیکم زه د میدان شاد د ولایت د بندچک ولوت علي خپل تاسو په تماس کې نو زورونه وګورئ موږ د جلګي ولسه څخه د چراوړو ګچ تقریبا موږ ته په دبره لوړه بیا تمامیږي شل زموردي اخلي تقریبا دا غنن شته چې زه تاسو دا پیغام ته وتاوم د مين الله زرو په کلو چې ورده اخته په لار باندې د نو غم او خره د خدای په لیاز او خره مو سم دا یو کار افات دی دا پیغام تاسو ته زه وتاوم مو په خپل لاس لارې جوړ کړي په لاس په لار موږ نه پری 1500 په یو نیم زر په موږ ورکاو الته یو غریب یو چاته ورکړي دا لار تر ته جوړه کوم خو نه دولت لرو نه بل چې شپږ ګیره دولت اخلي شپږ ګیره طالبان اخلي ورکه خو دې زړه بڑاس بنو په ټلیفون کې نه کیش تاسو وکم نور نو واخم نه نیسم زه د کندهار ولایت څخه صدیق الله خبرې کوم په کندهار کې دا د نظرجان او د تاجان په سرای کې دکانونه دي د دواو 400 کوڅوار شي شوشه نه پیدا کیږي وای یوازې را سره دی هغه جلا فرمولای د جلا فرمولا د سرو کوي نو دا فایش کوم چې دا زموږ څخه ورسوي چې چارواکي باید دغه دکانداران بند کړي ناشتي خطونه اعلان کړي دا موږ په دې وایانې او مرزان ترکی او سلام
السلام علیکم زه عبد الحدی ما له هلمند نو اشیر ولسوالی څخه نی تاسو ته دا پیغام پریږدم د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کی ورود جان د هلمند ولایت د اشیر ولسوالی چې مخابراتي شبکې پر مخ د تیر دوه کلونو رئیس کار نه کوي نو دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېری وي چې موږ خپل ولسونه بولي نو موږ ته دا خدمات پاله کې او مست بیا لدی شبکې دلته ناسب کلی تر څو موږ د دغه څه ډول ستونزې څخه خلاص مو د خپل دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توجه وکړي، په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایوا کشور په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي. د ازادي راډیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام په بار بار نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه احمد د پراولات د پرارو د ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. زما دغه خواهش دی د اشرف غنی صاحب څخه چې دغه ښارونو ته د محصول کم واخلي او دغه طالبان هم د تجارت نه پرېږدي بې محصوله، نو تاسو داسې وکړي چې دا محصول دې ورسره نهایي کې نه به تجارت په ازادي او نه به موټروانان په ازادي په یخو او بارانو کې دوی پر دامبره ولاړ دي. هره پوسته شپېته پوستې د افغانستان پر بین المللي لارې پرتې دي. هره پوسته چې پنځه زره دیني واخلي نو دوباره دا تجار هم مزه موټران ودرې او دا اشرف غني رایت نو هم دومره ژبه شي دا خو هلته غوښې وګورمې خوري پروت دی بالا دې ورځې تېروي نو دی د چا څه پکې څه کې دی.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت دلالپوری ولسوالۍ د څنګهور د کلینیک ګلدین تایس سره په تماس یم. بعد د سلام زموږ د درخواست او تقاضا یا خواهش دی چې په افغانستان څومره سامانونه یا سوداګانې خوراکي توکي او که غیر خوراکي توکي همدارنګه د وړو یوه بوجۍ کې وه په پاکستاني تقریبا په ننګرهار ولایت کې مونږ به اخیستله په 300 روپۍ باندې بوجۍ تقریبا افغاني چې دی شپږ سوه شپږ نیم سوه زیات کم د کسان دي به راځي. هغه اوس نن سره مونږ ته په 500 شپږ سوه یا 2500 یا 2600 روپۍ باندې تمامېږي. دغه شان دي په کلدارو باندې مونږ ته هر یو شی همدغه شان دي افغانو باندې ګران شوی دی. هغه بیا کلدار ته واړي په کلدارو باندې هغه شیین همدغه شان دي په افغانو باندې ګران شوي دي او په کلدارو باندې ګران شوي دي. همدارنګه زمونږ دولت ته دا پیشنهاد دی په کوم خوراکي سامانونه چې راځي په دې باندې ترانسپورټ بیې یا محصولاتو بیې لوړې شوي دي. خو متاسفانه چې په افغانستان کې بدبختانه دغه سکون او سهولت او ارزاني یا همدارنګه پرداخ او خیرات ځین کې یې ځای د لاسه ورکړي. دا چا د لاسه دولت هېڅکله هم تپوسونه که سوداګر پیسې ونه ویي چې دا ولې دومره جګ جګري وټونه.
زه سید محمد خبرې کوم، د بغاز ولایت د غورماش ولسوالۍ یم. دلته دا څلور میاشتې کېږي، پنځه میاشتې کېږي ریګریشن تر د هرات ریګریشن پرته یو موږ د خدای شی نه دی را کړی. بارانونه اوري، یخونه دي، موږ درې بدره تکه تکه ټوکه ټوکر اوري، تیږه شونګ ډېر خلک شي، یو چنګ وړه نه لري چې پاخه یې کړي. موږ څه چنګ وکړو؟ اشرف غني صاحب ته دې دا زما پیغام ورسېږي او نور مشرانو پښتانه غور نه کېږي. موږ درې بدره یو، موږ څه چنګ وکړو؟ سلام.
زه فضل الله فضلی یم، د سخ ولسوالۍ نه سره په اړیکه یم. زموږ په لاره کې دا مشکل دی چې د سخ ولسوالۍ احوال دا مشکل ده چې په سخ ولسوالۍ کې اترونه روشن شته او د طالبانو له لاسه بند دی. او بیا په سخ ولسوالۍ کوز دیږي او پوسته بله پراته ده چې د ټپر په نوم یادېږي، په دغه پوسته کې شي ده لاره بنده ده. لاره بنده کړي خلک اوبو کې کته کېږي او اوبو کې ځي او سړک یې تړلی ده دغو خوا ته. موږ هیله ده لوړپور چارواکو ده چې دغه لاره خلاصه کړي، موږ په خپله وچه لاره لاړ شو.
د ازادۍ راډیو ټولو محترمو اورېدونکو او کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حکمت الله یو تن استاد او چېستو نور استادانې هم د بلورو په دفتر کې د ننګرهار په مرکز کې ولاړ یو. د محسن د اخیستو دپاره راغلی وم او جمام کېږي چې راغلی او محسن نه راکوي. کله چې یو دفتر ته راشي، کله وایي چې بل دفتر ته راشي، اخیر څنګه یو مکتبونه فل شول او شاګردان هم داسې ریګانې هم کېږي، هغه ساتون هم کېږي، په ډوډۍ رانه پیسې دي او زمونږ ته خپله ماشونه نه راکېږي. مونږ د مرکزي حکومت څخه غواړو چې مونږ ته بېرته دغه خپل ماشونه د یو متمد یا د تحویلدار د لارې اجرا کړي. هغه د بایومتریک کومه دغه چې ده پروژه چې ده 100% ناکامه ده.
ما زغا دادی هغه ته دا پیغام رسوم د سفر لږ څخه میاړي کړي ونه ما دا پیغام نس د زابل په ولایت کې دا لیست کوم دروازو له خلکو څخه پیسې اخلو د خلکو خورو ته ټکان کوي دغه باباګه سمه کې د دروازې اسکا بیا هر وخت په خلکو ته ټکان کوي او خلک زوري موږ کوه ته خدا هیل نرو لوالي صاحب کوم دان دنیا څخه دغه مخه ونیسي دغه وخت څخه په ورته
د ازادي او وريدونکو د خبرونی مینوال او تاسو پیغامونه نور هم را رسیدلې دي خو د خبرونی وخت هم دومره وو نور به پراتلونکو خبرونو کې په ګډه سره وورو تر بل خبرونی مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
ساعت 9 صبح